په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې زوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې د زهرو کاروان 19 پروګرام یې هم دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د غویي اثور 15 د اپریل 4 خبرونه په خبرونو پیلوو. سره له دې چې د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې له خپلې خاورې په زوره نه باسي، دا لړۍ بیا هم روانه ده او د رسمي شمیرو له مخې چې پرون خپره سوه د اپریل له 14 تر 22 وزره او 140 نور افغانان هم له پاکستان افغانستان ته ایستل سوي دي. د پاکستان حکومت تیر کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ چې تر اوسه نږدې 15,30,000 افغانان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د مالیزیا د حکومت یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماتانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د مالیزیا د پلاوی یوې غړي داتو شادلینا وویل مالیزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماتانو ته لن مهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورینو لپاره د محاسبې او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د مالیزیا د بهرنیو چارو، کورونایي چارو او دفاع وزارت همدارس د صدر اعظم د سلاکارانو په شمول پلاوی نن کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ راډیو خبریال احسان الله تسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نه ان المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف سول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل ویبپاڼه کې خپور کړی، پکې راغلي چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او له شیزنه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به د جرمنی له صدر اعظم اولاف شول سره نن پر امنیتی او دفاعي چارو خبري وکړي. ریشی سوناک 13 میاشتې مخکې د بریتانیا صدر اعظم سو او له صدرات راورسته د برلین ته لومړی رسمي سفر دی. اټکل کیږي چې دوی به تر ډیره د اوکرين پر مسلې تمرکز وکړي او په اروپا کې به د ناتو د هوایي دفاع د پیاوړتیا پر مسلې وغږیږي. د روسیې د سمولینسک سیمې چارواکي واسیلی انوخین نن په ټلګرام کې لیکلي چې د دوی د سیمې د تیلو او انرژي پر تاسیساتو د اوکرایني بې پیلوټ الوتکو د برید له کبله اور لګیدلی دی. انوخین زیاتوي چې تلفات نه دی اوښتي او اور د بیړنیو چارو ادارې کارکوونکي مړ کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې منځلوبه یا کوارټر فاینل 2-1 په وړاندې تاجکستان ته وبایلله. دا سیالي چې نن د کابل پر وخت 12:30 بجې په تایلند کې پیل شوې وه، تاجکستان د لوبې تر پایه 2 او افغانستان 1 ګول ترسره کړ. دا لومړی ځل و چې افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی و. د یادونې وړ ده چې په دې جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بشپړ سو او نړیوال جام ته د رسیدو هیلې هم نیمګړې پاتې شوې. خبرونه مو د څلور بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څلور دقیقې سوې د دې خبرونه د راپورونو د معرفي برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
په بل راپور کې اوري چې د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوی د افغان ښځو او نجونو پر مسلې په کابل کې خبرې کړي. د میدان وردګ د چاک ولسوالي اوسیدونکي د چارواکو د نه پاملرنې له کبله مجبور سوي چې خپل سړک په خپله جوړ کړي.
هغلته به م د کابل یو بجی راوړل زه تیوم کراچۍ ور واستلی وه. په کراچۍ کې به دراز یو ځای به هلته پیټې ترس کول وې، دا بل ځای به څخلی شوه وینې.
په ازبکستان کې د اداري فساد په باب هم راپور خپروي چې د ولسمشر په کورنۍ پورې یو تړلی شرکت به کې داخل بلل سوی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي.
در دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. دا څرګندونې پرون په دې شورا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسیتي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوي آزاد بحث کې د یو شمېر هیوادونو لخوا مطرح شوي. په دې غونډه کې د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د څېړنې او هر څه ژر د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه هم شوې ده. دا هم تفصیل
د امنیت شورا یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د طالبانو حکومت روان چلند سیستماتیک تبعیض بولي او وایي دا ډول کړنې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د امنیت شورا په پرونی آزاد بحث کې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي او جنسي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوی و، د یو شمېر هیوادونو اساسو له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو عمل د نه منلو وړ وباله او زیاته کړه. دا وضعیت له ټولیز ژوند د ښځو ګوښه کول دي. طالبانو که څام په دې اړه تازه خبرګون نه دی خودله، خو له دې وړاندې تل په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. خو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په جګړه کې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرامیلا پاتن په افغانستان کې نجونو او ښځو سره د طالبانو کړنو ته په اشاره وویل،
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
نوموړی په جګړو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې روان اپریل میاشت کې د امنیت شورا مشر او د مالټا مرستیال صدر اعظم کریس فرن هم خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو ښځو سره سیستماتیک او د جنسیت پر بنسټ روان تاوتریخوالی او تبعیض وغانده. د دارفورد د ښځو د عمل ګروپ بنسټ مشر نعمت احمدي بیا د هر څه په دې هیواد کې د تیرو جګړو پایله وبلله چې لقولی اوسې افغان نجونې او ښځې بیا پرې کوي. خو په امنیت شورا کې د لختنشتاین استازي کریستین ویناویزر له دې شورا وغوښتل چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول په افغانستان کلنجونو او خوځو سره د روان وضعیت څرګندونه وکړي. هغه له افغان جنو او خوځو سره د طالبانو چلند ظالمانه، د نړیوالو قوانینو خلاف او د نه منلو وړ وباله او ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساسي د هر ضرر ټاکلو غوښتنه وکړه.
موږ په دې شورا کې کوو چې د افغانستان وضعیت په دقت وڅاري او د سرمنشي لخوا د بشري حقوقو او د بنسټیزو ازادیو د ساتنې په موخه د خپلواکۍ ارزونې د سپارښتنو د پلي کولو د ملاتړ لپاره د ځانګړي استازي د ګراندي ګمارنې هیله کوو.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پرون د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت د خپلو نجونو او ښځو سره د تبعیض چلند او تاوتریخوالي پرده پورته کړه. د دې راپور په یو برخه کې دا هم راغلی و چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې له نوي زنداني شویو مېرمنو یې شپاړس تنه پر دوی له جنسي تېري وروسته امیندواري شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون خو د وی ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په ښځو د جنسي تېري او امیندوارۍ د ادعا په اړه لا څه نه دي ویلي.
ومردل چې د امنیت شورا څو غړو هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې پر سیستماتیک تبعیض اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شاجده پیرې او د اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر مسئلې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دافیرې رافایلا ایودیس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو ږغ باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي محور وي. د بد اصل کې ده چې د دې اونۍ له پایله کابل ته د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال په مشرۍ یو پلاوی په خپل سفر کې د طالبانو حکومت له بېلابېلو چارواکو سره ورته موضوعات مطرح کړي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شازده فیری رافایل ایوجس او د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی چې یو شمېر ښځې هم پکې شامل دي، پرون سه شنبه په کابل کې په یو ګډه ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو او انجنونو پر زده کړو خبرې اترې کړې دي. میرمن ایوجس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو غږ یعنی غوښتنې باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي برخه وي. رافایل ایوجس همدارس لیکلي چې دوی په خپلو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه هم بحث درلود. دا په داسې حال کې ده چې د دې اونۍ لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بېلابېلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقوقو په ورکړې هم ټینګار کړای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ښځو حقونه تضمین کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو مدافعین په دې باور دي چې کنړیوال په دې برخه کې خپل هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي، پر ښځو به د طالبانو بندیزونه لمانځه یوړل سي. د پوهنتون محصله او د کابل ښار اوسیدونکې فهیمه دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: بلخوا د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال وایي د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان په ګډون اسلامي هیوادونه کولای سي طالبانو ته پر افغان ښځو د بندیزونو په لرې کولو تر ټولو ښه قناعت ورکړي، ځکه په خبره یې طالبانو د اسلامي احکامو او افغاني ارزښتونو په پلمه افغان میرمنې له بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي.
دغه مسلې ته چې خصوصا طالبان د اسلام په بهانه او د کلتور په بهانه ښځې د تعلیم څخه محروم کړي دي، دغه د اسلامي هیوادونو ټینګار دې مسلې ته هم اشاره کوي چې وګوري د ښځو د تعلیم مسله د اسلام او د دین د ارشاداتو سره هیڅ په ټکر کې نه ده. او موږ ګورو چې تقریبا په دنیا کې څلوېښت اسلامي هیوادونو کې نجونې تعلیم کوي، ښځې کار کوي.
طالبانو په افغانستان کې له واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي دي او پر ډیری ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. که څه هم د طالبانو د پرېکړې او پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لوري غندل شوي دي او له طالبانو غوښتل شوي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه دی ښودلی او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبان ورځ تر بلې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه لګوي او له عامه ژوند د هغوی د حذف کولو په لټه کې دي. صفي الله ستانکزی او نور جزیات.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه 413 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبر کړی، د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي: په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراً هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړ توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپل سری نیولو او توقیفونو، په زور ورکولو، شکنجه او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي: د هزاره، ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زور شړل شوي او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او ترې تم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیعه، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول له منځوي کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، بخښنې نړیوال سازمان، بشري حقونو څار سازمان په ګډون د بشري حقونو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي له زورونو او ظالمانه، غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوي. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربېره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
د نجونو د زده کړو د زندانی فعال احمد فهیم عظیمی خپلوان وایي چې په زندان کې د هغه رواني وضعیت سم نه دی او باید ژر تر ژره خوشې شي. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهانو ډلې په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقوقو او انجونو د تعلیم د مدافعینو د ازادۍ دوه ټینګار کړی، د انجونو د تعلیم د حقوقو مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان د نوموړي د روحي او رواني وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. د عظیمی یو خپلوان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي راپور کې نوم ذکر شي، ازادي راډیو ته وویل
هغه یعنی فهیم عظیمی په زندان کې سم روحي او رواني وضعیت نه لري. په یو بیبرخلیک حال کې د کابل ولایت په استیناف محکمه کې ده. د ازادۍ یادا چې په اړه به هیڅ پریکړه کېږي تر اوسه هم څه معلومات نشته. او زموږ غوښتنه ده چې د زړه تر زړه له بند آزاد کړل شي.
آزاد شوه.
دا هغه اندېښنه او غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو د ډلې لوري هم په یو بیان کې خبره شوې ده. د ډلې پرون د شنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې زده کړو ته لاسرسی بنسټیز حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وسی او خوندیتوب تضمین سی. د بشری حقوقو او دنجونو د زده کړو مدافع احمد فهیم عظیمی په افغانستان کې د فکر بهتر مرکز مشر و چې د 2023 کال د اکتوبر په ولسمه د طالبانو د حکومت لخوا خپل همکار سره صدیق الله افغان سره ونیول سو، خو صدیق الله افغان څو ورځې مخکې آزاد سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت استخباراتو په هلمند کې مدني فعال او د تیر جمهوري نظام د مشورتي لوی جرګې غړی عبدالغفار اسحقزی او دوه زامن یې هم د سیاسي فعالیت په تور نیولې دي، خو په خبره یو زوی له څو ساعتونو وروسته بیرته آزاد سوای. هغه ادعا چې طالبانو تر اوسه تایید یا رد کړې نه ده. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخي مسؤل هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیول سویو افغان فعالانو په اړه وویل چې ټولې د بشری حقوقو کورنۍ او نړیوالې ادارې د منسجمې سي او باید د طالبانو د حکومت د بشری حقوقو د سرغړونو دوسیه په نړیواله محکمه کې ثبت کړي.
دوی نړیوال باید زموږ د سازمان هیومن رائټس واچ او ډیری نورو سازمانونو لخوا د غوښتنو ملاتړ وکړي تر څو د ملګرو ملتونو لخوا یو نوی مشخص میکانیزم رامنځته شي په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو شواهد راټول او خوندي کړي تر څو عاملینو سره یې حساب او محاکمه وشي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې 90% سیاسي بندیان دي. دغه وزارت په دې راپور کې ویلي چې سره له دې چې د طالبانو د مشرانو لخوا د عمومي عفو په وار وار بیانولو سره طالبانو د 2021 کال د اگست څخه مخکې د حکومت سره تړلي کسان نیولې یا وژلې. باوري سرچینې اټکل کوي چې د ټولو بندیانو 90% سیاسي بندیان دي. هڅه مو وکړه د دې موضوعات په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو خبرګون ولرو، خو دوی د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې په داسې حال کې ورته ادعا رد کړي چې د طالبانو د حکومت ستري محکمې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره دوه تنه د خپلو سیاسي فعالیتونو په تور په 15 کلونو بند محکوم سول او یو بل په ډیر درو وهلسه. همدارنګه څو موده وړاندې د طالبانو د عدلي وزارت ویان قاری برکت الله رسولي په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړی و چې که څوک سیاسي فعالیت وکړي له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د ایوي چړنې لمخې د ازبکستان د ولسمشر له کورنۍ سره تړلې یوې کمپنۍ تر $30 million ډیر پیسې د دولتي پټو تړونونو له لارې ترلاسه کړې. د دې تړونونو په ډله کې د ازبکستان د سیمنټو تر ټولو سترې کمپنۍ ته په ګرانه بیه د ګازو لیږد هم شامل دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ازبکستان د دولت او التیمو ګروپ ترمن له تړونونو ښکاری چې د ولسمشر شوکت مرزیایف د خپلوانو په ګډون کورنی سیاستوال او د دوی همکاران ګټي ترلاسه کوي. د ازادي راډیو د ازبکستان د څنګ د څیړنیز راپور له مخې د مرزیایف د زوم همکارانو د التیمو ګروپ له شرکت سره چې مشهور نه دی د لږ تر لږه $65 million ګاز تړون لاسلیک کړی دی چې د ازبکستان د سیمنټو سترې کمپنۍ قزل قم سیمنټ ته به یې چمتو کوي. د دې تحقیقاتي راپور لمخې د التیمو ګروپ د دولتي ګاز ترانزیت انحصار کړی او لدې درکه $65 million ترلاسه کړی دي او دې کمپنۍ نشته 1 میلیارد متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه وارد کړی دی. د سړینې لمخې د التیمو ګروپ د کمپنۍ ولداس شبکې سره ارتباط لري چې د ولسمشر د زوم او تابیک عمروف د ملګرو له لوري مختوړل کیږي. همدارس د سپورت د اجرایوي رئیس او د ولسمشر د امنیتي رئیس د مرستیال له لوري مخته وړل کیږي. عمروف د ولسمشر له لور شاهنوزه سره واده کړی دی. په دې شبکو کې یو مرکزي شخصیت عزیز جان کاملوف هم دی. دی د عمروف یو باوري کس دی چې د ازبکستان د جودو فدراسیون د مشر او د دغه هیواد د المپیک کمیټې د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. ازادي راډیو له عمروف د التیمو له ګروپ او د ازبکستان له ګڼو دولتي ادارو نظر وغوښت، خو په وخت یې ځواب ونه وایه. د میرزیایف دفتر هم پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. التیمو ګروپ د 2020 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په رسمي ډول ثبت شو. دې ګروپ یوه میاشت وروسته تر ثبتېدو له قیصل قم سمنټ سره د دولتي تدارکاتو قرارداد لاسلیک کړ. خبریالانو هغه مهال د نورو دعوتطلبیو نقشه ونه مونده. د 2020 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانس ګاز التیمو ګروپ ته 6.68 میلیونه ډالر استولی دي. د راپور له مخې التیمو ګروپ له ترکمنستان څخه تر 9.55 میلیونه متر مکعب ګاز وارد کړی، چې په دې ډول دې شرکت د نږدې 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د ګازو په معاملاتو کې برخه لرله. داسې هیڅ سند نه لیدل کیږي چې التیمو ګروپ په تیرو 18 میاشتو کې له لومړنیو ګټورو دولتي تړونونو وروسته د ازبکستان د ګازو د تجارت په برخه کې کاروبار ترسره کړی وي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ولسوالۍ ته غځېدلې لویه لاره زیاته خراب ده او اکثر د ژمي په موسم کې بندوي. دوی وایي کلونه کلونه کیږي چې د دې لارې د جوړېدو غوښتنه کوي، خو چا یې غږ نه دی اوریدلی. دا هم راپور.
دا د میدان وردګو ولایت د چاک ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي دي چې نن ورځ لی سیرنغښتي او د خپل سیمو لوی لارې په خپل جوړوي. د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي ولسوالۍ ته غځېدلې لوی لارې او ګڼې نورې لارې کنډ او کپار دي او اکثره وخت د ژمي په موسم کې بندې وي، چې دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي وي. دوی وایي د کلونو راهیسې د وخت او د اوسني واکمنانو د یادو لارو د جوړېدو غوښتنه کوي او درخواستونه ورته کوي، خو وایي هېڅ چا یې تر اوسه پورې ږغ نه دی اورېدلی او نه یې ورسره مرسته کړې او نن ورځ مجبوره سوي دي چې په کلنګ او بیلچې باندې خپلې لوی لارې جوړې کړي.
کوم سړک چې موږ تاسو دلی کار په پای ورباندې پیل کړی ورباندې شروع کړی د ټولې ولس لپاره او ما خیر دی او ما ګټه ده. د بمبای بابا خیر څخه ډېره مننه. دغه کلي یو تن سپینګیري مشر او دغه لپاره د قرباني ورکړي. د سړک ته زراعتي ځمکه ورکړه.
دا سړک جوړ شي و موږ ته آماده شي د دې مریض لپاره، د هر څه لپاره. هغلته به د کابل یوه بجه یو ډره وړل زه تیوم کراچۍ ور واستل. یوه په کراچۍ کې به دراز یو ځای بلته پیټي ترس کول وی دا بل ځای به څخله شوه څخله شوه. وینې
د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې دغه پلونه او دغه سیلبرونه موږ ته جوړ کړو.
څه ده غلی نه رسي، غړی نه رسي، بې خوندي ده، مزدوري نشته. ده دغه ځوانان تو د روزانه کندي خو نست روزانه نه پیدا کړي. نه نه پوښتنه مکتنه چا نه ده کړې.
د دې ترڅنګ د یادی ولسوالۍ ځایي طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې منی او وایي چې دوی به د خلکو ستونزې له خپلو مشرانو سره شریکې کړي. د یادی ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوی علي رحمت وایي
الله موږ به خپل واس چې څومره د موږ توان او واس وي انشاءالله د دوه خلکو سره به کومک کړو او په دغه لار کې به هم کومک ورسره کړو او کوم مساد چې دي انشاءالله هغو ته به د دې سپارښتنه کړو، ولایت ته به انشاءالله د دې سپارښتنه کړو.
د میدان وردګ ولایت چې د پلازمینه کابل تر څنګ پروت ولایتي ګڼو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې خامه دي او وسیدونکي تل د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندز ولایت په ځینو ولسوالیو کې مزره ملخانو کروندې او څړځایونه برباد کړي. خلک وایي په دشتارچی، امام صاحب، قلیزال، اقتاش او چاردرې ولسوالیو کې مزره ملخان را څرګند شوي پر کښتونو او څړځایونه یې برید کړی او زیانمن کړي دي. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د کندز په یو شمېر ولسوالیو کې مزره ملخانو کښتونو او څړځایونو ته زیان اړولی دی. د نوموړي ولایت یو شمېر مالداران او کروندګر شکایت کوي چې مزره ملخانو د دوی پر کروندو، باغونو او څړځایونو برید کړی، کښتونو او څړځایونو یې زیانمن کړي دي. د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن مالدار ارباب امکجان آزادۍ روډې ته وویل چې له 6 ورځو راهیسې ملخان را څرګند شوي او څړځایونه یې له منځه وړي دي.
ملخ خو داسې مشکل دی چې ملخ
مخکې یو خاص ملخ وو او اوس شینجی ورسره هم راغی. نو دا شینجی د دې ملخو باید مخنیوی وسي په کلکه باندې، او دا خلک دغسې یو نمایشي کار ونیسي او عملي کار باید په مخه باندې ولاړ شي. موږ د اسلامي امارت سره دغه خواهش لرو او دغه ارزو مده.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر محمد نعیم بیا وایي، تر دې مخکې چې ملخان د هګوی اچول پیل کړي، باید د ملخانو ضد درمل پرې وپاشل شي او له منځه یې وړل شي.
واخه نشته، د خلکو سره ډېر مشکلات سره مخامخ دي. اوبه نشته، واخه نشته. که څو ورځې نور هم دوام وکړي، چې خلکو مالونه تلف شي، خلک په کوشش کې دي چې زر تر زره دشتودان خپل مالونه بدخشان پلا رستاق پلا تخار پلا دغو ځایو ته بوزي، ځکه چې دلته د واښو سخت کمبوتي ده.
د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو مالدار ګلاغا ازادۍ روډیو ته وویل، له درې اونیو راهیسې د کندز په بېلابېلو ولسوالیو کې ملخان را څرګند شوي، کښتونه او څړځایونه یې زیانمن کړي دي.
دا اگر اوس چینجی پیدا شوی، دا قسم ملخ پیدا شوی، دا ګور د وخه ټول خوړلي، دا غنمو ته راولېدلي، دغه څاروي دي، دلته مالونه دي، دا کښتونه ټول خوړلي. فکر سه، دا خدای دا پاتې اول دویم وچکالي ده، دویم وروره مالونه په غاړه کې لیدلي، په کورو کې ولاړ دي مالونه، ګوره دښتې وچې شوي دي، دلته مراسب وکړي، دا څاروي مې دلته راویستلي دي. کاکا دا ګوره، دا وخه ټول خوړلي.
د نوموړي ولایت د دشتچرچی ولسوالۍ د نهرې کونه سیمې یو کروندګر نعمت الله هم لورته سنز شکایت کوي.
نو دغه ځای کې دغه دغه دي دغه ملخ دي او دغه غنم دي او دغه مکمل روره تخریب کړي دي او درګرد روان دي تخریبوي، او که دغه دولت همکاري وکړي، کومک وکړي، نو ان شاء الله الرحمن نو دغه به راګیر کی او نیمایي خوړلې نیمایي پاتې دي.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني چې کندز ته په یو رسمي سفر راغلی وو، د کروندګر او مالدارانو ستونزې منی او زیاتوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له ملخانو سره د مجادلې کمپاین پیل شوی دی.
په څو ولایتو کې د ملخانو حضور په دې حکله باندې مونږ سفر وکړو کندوز ته، ارچی ولسوالۍ ته راغلو، تاسو ټول شاهدان یې، تقریبا دا مجادله افتتاح شوه.
پر کندوز سربیره د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کروندګر او مالداران هم د مزره ملخانو له زیاتېدو اندېښنې څرګندوي او لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د ملخانو ضد کمپاین پیل کړي او دوی له دې آفت څخه خلاص کړي. خو د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال وایي، د شمال او شمال ختیځ زونونو په یو شمېر ولایتونو کې د ملخانو ضد کمپاین پیل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي چې د دې ولایت له 15 ولسوالیو څخه په 12 ولسوالیو کې کوکنر کرل شوی او د منځوړلو کمپاین روان دی. د دې په وینا چې خلکو ته ویلي چې د نشه یي توکو له کرکیلي سوداګري او کاروبار څخه لاس واخلي.
د کونړ امنیت قومندانۍ چارواکي وایي د سرپرست حکومت واک ته رسیدو سره ټولو بزګرانو ته په ځلونو ویلي و چې د نشه یي توکو له کرکیلي اخستلو، خرڅولو او کارولو څخه دي ځانونه وساتي. خو بیا هم د 12 ولسوالۍ یو شمېر کسانو په لری پرتو او غرنیو سیمو کې کوکنار کرلی او دوی هم د لمنځوړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړې دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه پورې تثبیت نه ده چې څو جری او ځمکه وي، دا ویل شو چې د کوکنار ولایت په 12 ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوي دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت له لوري نن عملاً په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو یا د منځوړلو کمپاین شروع شو. دانګام دی، د اسمار دی، چپه درکنې کرل شوي، نورو کرل شوي دي.
کاروانګر وایي د کرکیلې ځمکې کمې دي او د بېروزګارۍ په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبرې چې په تیر شل کلن جمهوریت کې د نشه یي توکو د لمنځوړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره په سلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوي، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار ترسره نه شو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشه یي توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دي د کرنې، مالدارۍ، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپله خوښه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکیلې سره مخه وکړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. مخکې تر دې چې 19 پروګرام پیل سي، د دې ساعت مهم خبرونه له ازادي راډیو. سره له دې چې د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې له خپلې خاورې په زوره نه باسي، دا لړۍ بیا هم روانه ده. او د رسمي شمیرو له مخې چې پرون خپره سوه، د اپریل له 14 تر 22 وزره او 1,000 نور افغانان هم له پاکستان افغانستان ته ایستل سوي دي. د پاکستان حکومت تیر کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ چې تر اوسه نږدې 15,30,000 افغانان یې له خپلې خاورې تلیدی. د مالیزیا د حکومت یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماتانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د مالیزیا د پلاوی یوې غړي داتو شازلینا وویل مالیزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماتانو ته لن مهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورینو لپاره د محاسبه او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه، او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د مالیزیا د بهرنیو چارو، کورونایي چارو او دفاع وزارت همدارس د صدر اعظم د سلاکارانو په شمول پلاوی نن کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ راډیو خبریال احسان الله تسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف شول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل ویبپاڼه کې خپور کړی، پکې راغلي چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او لښېزنه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک و د جرمنی له صدر اعظم اولاف شول سره نن پر امنیتی او دفاعي چارو خبري وکړي. ریشی سوناک 3 میاشتې مخکې د بریتانیا صدر اعظم سو او له صدرات را وروسته د برلین ته لومړی رسمي سفر دی. اټکل کیږي چې دوی به تر ډیره د اوکرين پر مسلې تمرکز وکړي او په اروپا کې به د ناتو د هوایي دفاع د پیاوړتیا پر مسلې وغږیږي. د روسیې د سمولینسک سیمې چارواکي واسیلی انوخین نن په ټلګرام کې لیکلي چې د دوی د سیمې د تیلو او انرژي پر تاسیساتو د اوکرایني بې پیلوټ الوتکو د برید له کبله اور لګیدلی دی. انوخین زیاتوي چې تلفات نه دی اوښتي او اور د بیړنیو چارو ادارې کارکوونکي مړ کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې منځلوبه یا کوارټر فاینل 2-1 په وړاندې تاجکستان ته وبایلله. دا سیالي چې نن د کابل پر وخت 12:30 بجې په تایلند کې پیل شوې وه، تاجکستان د لوبې تر پایه 2 او افغانستان 1 ګول ترسره کړ. دا لومړی ځل و چې افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سح کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر سوی و.
ولسوالیو کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 10 ځمکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفر کړی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یو معتاده وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
لکور او سرپنا پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هاند ګرځم. تاسو فکر وکړی چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی؟
دا چې معتادین معمولا لسډول وسوسو سره مخ کیږي. په دې اړه مو لارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجې غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډېر ښایسته ښکارېدلم او ډېر خصوصاً مې وژه مانه ششوره کړې ده. دا دوه درې کالو کې دومره زما سخت ښکار وکړم چې شکل او رنګ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر رګ را کې کمزور کړی ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
پخې کې دی هم نشم وړای، هله ژر شه لاس راکه والکه.
هو مې نه وویل چې نه ژم نه یقې مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا منی چې سه کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل سوي. د هرات ځایي چارواکي وایي چې سه کال د دې ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي. سه کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل سوي دي. دا هغه ولایت دی چې له دیارلس سوه شپږ نوي شمسي کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت رانږدې سوی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکیني کښت په ویجاړولو بوخت دي. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شندند، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندجان د هرات له هغو دیرلس ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډېر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي که څه هم دوی خلک خبر کړي وه چې کوکنار دې نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی هفتې کېږي چې موږ کمپاین ایستلی دی د ولسوالۍ ته، او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته لاس په کار شوي او تقریبا دېرش جریبه مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د څوارلس سوه یو شمسي کال د همه د میاشتې په شپاړسمه نېټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پرو سږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي. خو پرو سږ کال په ظاهره له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له دیارلس سوه شپږ نوي کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت د مرکز تالقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کري او که یې مخکې کرلی وي خپل کښتونه دې خپله ویجاړ کړي.
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپله ویجاړ کړي.
د جمهوریت په وخت کې د کورنیو چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات ړنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډېرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاصه ډلې جوړې کړې او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې یوه معتاده کورنۍ څو میاشتې کېږي چې د سرپنا نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې پخوا ښوونکې وه وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاواله یې غوره وباله او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې وی ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
میرمنې فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې او اووه کاله یې د هرات ولایت په یوه ښوونځي کې تدریس وکړ، خو اعتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي څيري او خيرني جامې اغوستي د هرات ښار په وڅنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي څومیشت کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې پنځه اولادونه لري حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وکالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشه یي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدي بچو
له کور او سرپنا پرته له اولادونو سره سرګردانه او له لهنده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې پنځه اولادونه ولري خو سرپنا و نه لري. پنځه اولادونه لرم چې درې نجونې او دوه هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نکاح کراولېږم. بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار مې یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه مې آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لرې شوي په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل احتیاط لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری شو، تر اته څلوېښت کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
لومړۍ ورځ چې راووتم یوه ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. که کور او ځای مې درلودی برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وی سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تېرولی.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په څلور زره بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر پنځه زره ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمېر بې سرپنا معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپنا خلک دي او بې کورنۍ خلک موږ سره شته. موږ لپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی دپاره به موږ مکمله دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمینه ورته مساعده کوو.
د طالبان حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بېلابېلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډېرې، یا د وسوسو په کنټرولولو کې خپله معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ارواپو محمد ظاهر شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې وسواس ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره یو ډېر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه ته ویل کیږي چې ویره او د تکانۍ فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره مل وي. دوی ډېر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه دی دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوګونو چنجي غوندي چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري دوی نشي کولی چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لرې کړي او ځان چنه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان تینه وژغوري خو بیا هم دغه افکار ورسره مل وي، کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکړي خو بیا هم وروسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکوونکی وي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسې چې دي د اکثرو خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلي دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چې کوي بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه ډارېږي دغو موضوعات باندې فکر وکړي، هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لرې وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه موادو لپاره دغه د سوی مصرف موادو لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کړي او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغو کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لرې وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لرې وي، له خپل دوستانو څخه لرې وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد وي او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیای مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي. کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعاتو سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل یې هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ځتی کار بندکه، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یې دا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري. او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي دا یې دا سنسیشن ورته وایي چې ځتی نور دی، بس دی او دغه بس کوي. کچیر دغه خلک ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي بیا دغه د یدا سنسیشن هم ضعیف کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي، هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا هم تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دې دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډوالانو ته مو توصیه څه ده تر څو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي موږ دغه فکرونو ته نورو خلکو سره شریک کړو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه والا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډېر لوی لاره ده. او دویم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډېر ډارېږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې مو اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي، نو دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاصه کړي. دوستان او خپلوان باید د دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شکرالله له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې تر نشې مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به یې زرګونه پیسې ګټلې. کله چې یې نشه شروع کړه کار ځینې پاتې شو او د نشهیي موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلاو ته لاس واچوه. شکرالله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی وایي چې نشې ډېر بدرنګه کړی یم. دا چې شکرالله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
نشې نه مخکې ما سبق ویلې، سبق نه سه کله زه ورونو کاروبار ته واچولم، بس ما نشم شروع کړ ورسره او کاروبار مې کولو. پنځه کاله کېږي چې زه نشه کوم. نشه مې خاص چرس کول، چرس چې ملګري به وو ما به ډېر څکول، ځکه چې ملګري جو به راغی خامخا به مې یو ته ټکاو، بیا مې بل راغی بل مې ټکاو. فلحال پنځه سنګرټ مې وویل، لاس سنګرټ مې وویل چې څومره به زیات شول، بس شپې مې وویل، د ورځې مې وویل. تاوان خو دره تره سوالی ده چې مخکې چې ما نشه نه کول هلته زه خپل عکسونه چې درښکاره کړم، زه ډېر ښایسته ښکارېدلم او ډېر ښه حسن مې و. اوس چې ما نشه شروع کړې ده دا دوه درې کالو کې دومره زموږ سخت ښکاره کړم چې شکل او رنګ و سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کې کمزور کړی ده، ځکه چې دا نشه ډېر بد شی ده، ډېر بد بوټی ده. او په تېره خو چارج ډېر بد بوټی ده، ځکه چې چارج نه میاشتې خوماری لري او دا پوډر چې دی دا بیا پنځه څلوېښت ورځې خوماری لري. ما مانه داسې وخت راغلی ده چې ما د پنځلس زره افغانیو شی ما په درې زره روپۍ امر کړی ده. داسې شی وخت رامنې راغلی ده چې ما پردی شی هم خرڅ کړی ده، د خپل ګاونډي مال و دکان بند و بس ما خرڅ کړو. خپل دکان کې ما ډېر سامانونه خرڅ کړي چې کومه ما سره سودا ونه شوه، پیسې به نه وې راسره، بس ما به یې پنځو زره شیم په لکه د دکان به م ډېر ډاکو ورونه څوک مونه پې پیدل، بس ما به تې خرڅاوو په یو مسلې سره مې ګوته پټه کړله، په زنګ به مې راوغواړ، بس ما به شاید ته خرڅاوو سي څو به و. ډېر ارزانه ځانه شیان مې خرڅ کړي، ځکه چې دا ټول د نشې تاثیر و. نشې هغه و، ما به دا کار نه کوو چې نشه مې نه کولی، که نه ما به دا رقم ارزانه شی نه ورکاو. اصلن کې چارس نشه ډېر بېغیرته شی ده، انسان بېغیرته کوي. بېغیرته کوي دلته چې نشه وکې د یو ګاونډي یا د یو دوست یو مجلس کې شکې نه ته یو جګ غاګ باندې خبره نشي کولای، چې وی کې درته واسطه چرسې ته خبر نه منل کېږي، ته په نشه کې خبره وکړه، تا د غلطو دروغو غوای. کومه خو نه نشه نه وکړې، زه به ډېر تریخ وکور کې نه شم، پلار ته واو مور ته خور ته دغاسې ټوله کورنۍ ته به ما ډېر په تریخه دغه قتل جنجال مې کړی ده، جنگ مې کړی ده، او ډېر مې کړی دي، به حجات مې کړی دي. نشه په حالات کې داسې هغه مې کړی چې اسپتال ته مې رسولی دي، او یو وړ کې مې ویلی وو چې پازې نیمایي کټ شوه، بېرته دولس ټکه وګنډو ډاکټرانو. دا یو ډېر غټه پېښه ما وکړله چې په بیا ننواتې او د هغه پلار ورونه دا ټول ډېر زیات خپه وو چې موږ ورتلو بیا زه وبخلم. جنجال ما ډېر غټ کړی دغه هم د نشې په خلاص کې، ځکه چې ما سره نشه نه وه، او یو وړ کې ډېرې تېزې خبرې را وکړلې. کلب وار مې وکړو، کلب چې دغه دروازه ته شي اچوي کلب، په دې مې وویلو. بیا زه ورور لاس نه ونیولم، رایه وسلم دا بل ورور ته مشر ورته، خو دا بشر مشر ورور ډېر سخت سخت وویلم، دومره سخت سخت یې وویلم چې بېخي زیات هغه ول را په زړه سي، که نه بېخي زیات سخت یې وویلم. نشه ډېر بد شی ده، ځکه چې نشه کوي هېڅوک هم لار نه درښیي، او هېڅوک هم لار نه درکوي، او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبره نشي کولی، په یو کور کې، په خپلوانو کې، په یارانو دوستانو کې تا څوک نه غواړي. او که ما چېرې نشه نه کولی، زما به ډېر احترام کېده په یو کلي کې، یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کېده، ځکه چې موږ خپله ډېر یاران دوستان لرو، تر زمن لرو، ټول په عربو کې دي، ټول نورو هېوادو کې دي، او ټول تعلیم مفته دي ماشاءالله. خپله دوکانداري کاروبار کې به زه ډېر ما به ډېر پرمختګ کړی و. دا و نشه چې مې کړې ده، شروع کړې ده، زه نه پرمختګ کولی شم، او مرګری نشم پیدا کولی، او سپاه مرګری، ځکه چې ما په نشه کې وویني هغه وایي واته خو نشه یې، تا سره زه نه ګرځم.
نشه ای موادو احتیاط پر طولنه چه ناوره اغیز کوی؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله زر کوه پورته سه، همدا مو وخت دی چې وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه سوه او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی اواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي اواز و او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه چی سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تورش پا دا، سو خوب دم نپریدی، سوم را خوی دشو، او تا را ویخ کنم.
ایده مرگ پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چی زانونو باسو؟
رم بلا را گلا چی زانونو باسو؟
سیر را غی سیر که زانون او نباسو اوریمو
رسی سیر را غی رفوی نبینم
که دشبه پا تیاره که چه نبینه خواگون خوبا دی کار کوی تا ده سیل آواز ناوری
سیل ملش دا را ویدشا ده خوب کار ده ده کمبونشی آواز بودی آوری ده لیوی
پا تا چه وصل زانون لخواده او باسو او گره او بو وار پو وار پسی دیده گی
تلانشا زمال لاسا نکیگی
جرکا وقت مزای کوا حالا ما تا لاس راکا حالا جرشا
مگی می در کول چی زل زایا نشم وزی دلی خوب رازی زورا و
فخی که دیام نشم برای حالا جرشا لاس راکا والکا
خوب آمی در کول چی نشم تنائی بیخی مسترگی نرنیگی
کچه دسی ده نوزو لادم دخدای پاما
وی اخون ایسی سیل را غی وار 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 جنت گولت تشوی یلا اللہ را او بوی را لاز را گا وار رای وار را
خزه و خزه ته د تلویزیون आवाज چکه تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیښه ده
سمه ده د تلویزیون आवाज چګومه
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګان شمیر ځاني او مالی تاوانونه یې اړولې دي د یادونه وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړ شوي دي دا هغه بیکوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خړونو کې شپې سبا کولې د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړی رسول شوي دي د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي
وای خدایه دا څه اورم اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده هغه سیل نه یې وړی
زما ماول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې
نو څه ووایم ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډري شو زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه
ته ورشه په یوه شفاخانه کې یې معلومات وکړه کیدای سي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي
سمه ده همدا اوس ورځم
خدای ستا خواست په وس پرتی خدای ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کې خدایا هغه خلک هم ورکه کې چې د غم لړلې نشې بلاوې کړي او یا یې جوړوي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره و. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ترشنا اسمان لاندی پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د مخام لوو تر څو بجو لا ازادي راډیو اوري.